شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخاله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر او وای بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو حقوقونه به د دې لکاري لمړیتوبونو څخه وي صبرینا اوګلین چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر لمشر سهیل شاهین سره وکتل د څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کیدو وروسته په یو پیغام کې کړی دی سهیل شاهین په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلی چې لمیرمن صبرینا اوګلین سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي ایتالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلین څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي تکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولی او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخه ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا فرانس به کله جوړ شي د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوزیدل یو د هډوکو په ناروغي او اخته ماشومان د درمنل لپاره جرمنی ته واستول دغه ماشومان عمرونه لی وتر یو لس کلونو دي چې د پنځشنبه په ورځ له کابل جرمنی ته ورسیدل د سولې کلی د جرمنی او غیر دولتي مؤسسه چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغ ماشومان سره مرسته کوي د مرستندوی مؤسسه په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومان درملنه په جرمنی کې کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د 3 جزئیات خبره کړل چې ویل کیږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی په ډاګه شوی ویل شوی چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرخو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي متحده ایالاتونو په تیرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده دغه چارواکو ویل چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د اف 14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافعي سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړو مهارتونو ته اړتیا ده د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمن کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکول شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په مهال حضور درلود د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرطه پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کوله تایید کړ چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سٹار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د مسابقې درې او 50 اور لوبه دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شارجه کې د لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې خایې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګر ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعات کوي چې هغه شیان تروسه پرې عمل شوي نه دي، هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په کونړ کې کورونیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله او ویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنې د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې خایې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړې چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ورله مخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز اشانس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیون ډالر ځانګړي کړی دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستان د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.08 میلیارد ډالر یاد کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زماله نظر چې د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توقعات کی چې هغه شیان تر اوسه پر عمل شوی نه دی، هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورلم خېژمنی شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه لدی عمل اندیشنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګری ملتو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګری ملتو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو ان اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندي شي په افغانستان باندې به هم بی اغیزه نوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نشته 1 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې د بودیجې پوره وړې ده او څه باندې 8.5 میلیارډ ډالر د 16 ساعتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوی راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پراختیا برخو لګیدل دي، 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخ حافظي څرګندونه واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګومان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون مومي، شاید یوه شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري، دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد کوم مبارزه کې ډېر زیات دی او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري مونږ ته او ګټور نه دی. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګومان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې 4 کاله د مخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلې افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدون کې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1400 افغانۍ یو بورې اوړه واخلي، 2500 افغانۍ یو بورې وریجې دي، 550 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي، هم چې ډالر کتر راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نرخنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې پورز ناوخته د نومبر په 1 مې خبر کړی زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګ په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
پاکستان ناری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړي. دا کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي. خو کله چې دویم لاس ته پلورل کیږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي. لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان د خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکران د روسیې د غیر مواجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د اندېښمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړ دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین لسترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره خبر وکړي. د اوکران جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریشتي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګری صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېر پیسې ولې شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دودي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد د اوکران سخت ملاتړ دی د اروپایي ټولنې په نه بدلیدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکران یرغل کړی دی او دغه جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي. د بوداپست سرمشیزه ته لرسیدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکران څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشیزه په لومړی ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکران سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د جنو امتیازاتو د ورکولو پاړه ډېری خبرې شوې دي چې د اوکران ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ انتخابات ګټلې دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحده ایالاتونو سره د اړیکو ته ودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریځ لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړي کتنه شوې ده.
ورسله دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بخوانی ولسمشر جمهوریتپال ډونالد ترامپ بریا روښانه شو، نو ښاغلی ترامپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړی پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نو او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ترامپ ته مبارکي ورنه کړي.
په دې ورځ د کرملن پر رسمي وپانه چې عموما دا ډول پیغامونه خبروي په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د انلاین ګډون خبر پروتو چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکې ونډې یو یادونه هم و، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیا له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یو عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 موشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په مخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویل. پوتین ترامپ وستای او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لګ تر لګه په پاملرنه ارزي. د سیخکاری چې د پوتین د څرګندونی د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه پراتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوي او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږم خبر کړ لیکلی، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خوڅه، حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریځ سوي ډېر څه نه دي ویلي، بل خو داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګېزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنی خی چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یې ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ته دیرشتنه په محضر کې په درو وهلې دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیا چی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کدا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هړکی کې دا ډیر زیات اندې خنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. مخ په لاره یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا بخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چرن چې کله د دولت په غدې باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي، سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر بلې زیاتوي چې د دې کړونو سبب به د افغانستان د تباهي او بدبختی او نوې جګړو ته په ورتک سره به نور افغانان به مشکلات او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپلند شوې دي.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمه پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پای پر 15 نارینه 15 خزو او یوې نجلۍ یو سلیو لس بدنی مجازات پیخی تطبیق کړی دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشری حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدنی سزاوي دی ودروي ځکه چې په باور دا ډول سزاوي د بشری حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
په کونړ کې د کورنۍ تولیدات او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوې. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیل سوداګرو د فابریکو سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپل لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوختي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړيږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي رادیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دي په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکو هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې هم د دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه گزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي، په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو د واردات کوي دا په ځای باندې د خپل دلته تولیداتو کې.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال، بزګران او سوداګر زیات توانونه غالي او له بل پلو اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامه د زديري ټولو ورېدونکو ته څه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې کوم تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په دغه کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کې د شیزنی بدلون راشي ولی پولیس کې فکر نه کوم کو دا کوم سره مزد شي چې افغانان یې غوړی او ورته پته مدي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ زاد الوجد ہلمند ولایت صدا پیغام درت پرژدم احترام کوم چې کنه چې د غاز مجد لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ غیزه نس کوله کچو کوی چې د افغانستان باندې غیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوي شي نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبان حکومت ته تاوان نس رسوي.
ستاسو پیغام